السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس لومړی نیټه د نومبر میاشتې 28مه. د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د قحطۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د ادارې په هرات کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډېر سخته دي.
دا هم اوري چې پولنډ خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا ور شایي د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي.
موږ
له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان د کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې طالبانو پرون د رسنیو په اړه یوه کړنلاره خپره کړې چې عکس العملونه یې پارولی دي. طالبان وایي یوه افغان ځوان خلکو ته د کار او کسب د زده کولو آنلاین شبکه جوړه کړې او دی هیله مند دی
چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چندري.
په یو تفصیلي راپور کې له افغانستانه د خلکو د ناقانونه قاچاق مسله څېړل شوې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی شئ. طالبان وایي د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان یوې چارواکي د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلاره یې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اعتمادیزه کړنلاره اعلان کړه. د دې وزارت وین عاکف مهاجر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي محدودوي که څنګه، وویل
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپله کړنلاره کې تلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چا ته سپکاوی سببوي او یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی دغه راز ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او تلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه هیڅ خپره نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیره حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکی، د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللی. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر کې لیکلې دي. سمیره حمیدی زیاته کړې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي، بشري حقونه بې مفهومه ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې یرغمل سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغانان بې دندو سوي او د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. په ځینو راپورونو کې مخکې راغلي و چې ځینې کورنۍ د خوراکي موادو او پیسو لپاره ماشومان خرڅوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کمپاینرې د تازه څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی یوه ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان وضع هومره هم خرابه نه ده چې نړیوال بنسټونه یې په اړه څرګندونې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه سویو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه چې سخت ژمی را روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري زیاتوي چې په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو تر 6 میلیونو زیات افغانان بې ځایه کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خطر په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه زیاته کړي د یکشنبه په ورځ د قطر د اولمپیک په ملتیا د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال د نجونو او هلکانو له ټیمونو سره وکتل او هغوی ته یې د همکاریو ډاډ ورکړ. اغلی خاطر د اولمپیک د چارواکو مننه کړې چې د افغان لوبغاړو حال یې اخیستی دی. د افغانستان د ملي ټیمونو اکثر لوبغاړي په تېره بیا نجونې څو اروپایي هیوادونو ته رسېدلي او ګڼې نورې په قطر کې په موقتي کمپونو کې اوسېږي. طالبانو تر اوسه نجونو ته په ورزشي برخه کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. نامعلومو وسلوالو پرون د بلوچستان د هرنایي زولې په یوه غرنۍ سیمه کې درې کان کیندونکي ووژل. د هرنایي یوه دولتي چارواکي سهیل انور هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو ووژل شول چې د ډبرو سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. د بلوچستان د خزانی ایالتي وزیر نور محمد دومړ وایي داسې پیښې د هغو وسلوالو کار دی چې د ده په خبره په ایالت کې د ولس پرمختګ او خوشحالي نه غواړي. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو پرون یکشنبه په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خبره سوه د بلینکن د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې لویدیځ په هغو څرګندونو سره چې ګواکې مسکو شي پر اوکراین یرغل کړی وي په مصنوعي ډول کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر پرون ادعا وکړه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د فبروري میاشتې لومړیو ته حملې ته چمتووالی نیسي. پیسکوف زیاته کړه چې لویدیز له اوکراین سره پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د تحرکاتو په اړه مبالغه کوي. تېر اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې د روسیې د غیر معمولي تمرکز په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې مسکو پخوا هم ورته ځواکونه په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلې لپاره کارولی دي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 د کال راهیسې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي چې په زرګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. تېره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وسوه. په زرګونو کسان د کورونا وایرس په تړاو د لګول سویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې نه وخته په روتردام کې هغه وخت پیل سوې چې پولیسو هغه وخت هوایي ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو ټپیان سوي لا هم پروختون کې دي. تېر شنبه تاوتریخوالي هاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو شرګوټو ته خپور سو. هالند د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دریو اونیو لپاره قسمي ټولبند نافذ کړ. له بلجیم، اتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا وایرس ضد تقویتي ډوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کورونا ضد واکسین تقویتي ډوز مې لګولی او په عادي حالت کې یم. د روسیې ولسمشر په روسیې کې د جوړ سوي واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې دویم ډوز ولګاوه. په وروستیو اونیو کې په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو اخته کېدل ثبتېږي. په روسیه کې چې د وګړو شمیر یې نږدې 1.6 میلیونه ته رسېږي، یوازې 10% برخه کسان پوره واکسین سوي دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې. ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالۍ د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو خرڅولو ته یې اړ کړي دي. د دغه سازمان استازی هرات ولایت ته د سفر پر مهال ویلي که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونه سي شای یو نورین رامنځته سي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ له امله د قحطۍ د نورین خبرداري ورکړې وو. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې له استادو سره لیدلی د سګنې وچکالۍ له امله د وروخت زیان په اړه وایي.
اموال مواشي ما از خشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بازګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړي. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخته دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ ترانچارډ زیاته کړې چې دوی په هرات کې 130 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي خو ستونزه یوازې په دې نه حلیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بېرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پولو پټي تړلی دی تل وچکالۍ او طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتو سازمان ویلي د ژمي پر رسیدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بېساری ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 14 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیونو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې دوی د رسنیو د محدودولو هڅه نه کوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړې چې د رسنیو په اړه د طالبانو یوې تازه کړنلارې غبرګونونه وپارول. طالبانو پرون په اتو مادو کې یوه کړنلاره خپره کړې چې په کې ټلویزیونونو ته امر سوی د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړې چې چا ته سپکاوی سوی وي یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی دغه رض ویلي چې ښځینه ویندویانې باید حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه قطعا نه خپروي. له عاکف مهاجر سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د دوی دا اصول د بیان او رسنیو ازادي نه محدودوي؟
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور، زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کې خو نور څه نه شته، یوازې دا شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې په هغو کې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعري نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني کرامت
همدغسې فلمونه اوس هم ښکاره کېږي په ټلویزیونو باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي. د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلي چې تر ډېره حده پورې دا شیان مخکې هم مراعت شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي. چونکې دلته دا شی نه وي چې نفس کې ترسره ښکاره کېږي. ماسې والې ځینې شیان چې هغه هم افغان ملت او د افغان کلچر سره برابر دي.
د خزینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده، د طالبانو پراتلو سره خزینه خبریالانو شمیر تر ډیره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه ورنه کړل شو، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی موس ډیر محدود شوي دي. فکر کوي دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه نیولای شي که څنګه؟
چونکه ما مخکې وویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهو لپاره خو یې نور څه نه دي لیکي ویلي. یوازې دومره یې چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د
خغلی مهاجر دی ممثلینو په ارتباط هم تاسو یو ماده راوستې ده چې خزینه ممثلین مطلق بند دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟ دی انبیاو دی اصحاب کرام په ارتباط باندې تاسو دا ورستۍ ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډېر دی. دغه چې مثلا د حضرت یوسف ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډېر مشهور دي او ډېر چلیدلي دي په اسلامي هیوادو کې.
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا د یو څه وکیږي، نو په باندې ټولې اسلامي نړۍ برخورد کوي. او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک را څرګندېږي، نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د دغه باید خامخا مخنیوی وشي او ملت همدا غوښتنه ده، ملت یې وایي.
دغه سریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي دي کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟
دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک دي، یو کس را څرګندېږي هغه په داسې بڼه باندې لکه هغه د پیغمبر چې ځان ښیي، همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د دعوت، ارشاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له افغانستان د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې پارولې دي. د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هیواد کې دي پاتې سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
که څه هم دا بهیر له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا روان دی چې ډیری لاملونه یې په دغه هیواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او کورنیو جګړو شتون دی. مخکې کلونو کې به د قاچاقي کډوالیو لړۍ د زمي په موسم کې د سړو له امله درېدله، خو سږ کال پر ټول افغانستان د طالبانو واکمنۍ سره خلک ان دې ته هم چمتو دي چې په زمي کې هم که په قانوني توګه له هیواده ونه وځي ناقانونه کډوالي به غوره کړي.
افغانستان کې ټول سرنوالان د رنګ رنګ ستونزو سره د مخامخ دي. هغه مجرمینو ته څوک په مرګ واسونه کوي، څوک یې هغه زموږ ډېر همکاران یې په شهادت ورسول.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د نظام بدلون او د طالبانو پر اتاک سره له ټولو زندانونو د بندیانو خلاصون او امنیتي ګواښونو اړکړی چې هیواد پریږدي. دغه افغان څارنوال وایي دا مهال له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې په نامعلوم هویت ژوند کوي چې نسی کولای نور دغه ډول ژوند ته دوام ورکړي. یاد کس ازادي راډیو ته وویل په دې خ پوهیږي چې ناقانونه او په قاچاقي توګه کډوالي ګواښونکي او دیو ناڅرګند برخلیک پلور حرکت کول دي. بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي ډول تر اروپایي هیوادونو رسیدلي له سختو کړاوونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغانه ښځه چې له خپلو ماشومانو او خاوند سره د سربیا د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي او نه غواړي چې غږ یې په راپور کې خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راپدې خوا یاد کمپ کې ژوند کوي او تر اوسه یې د پناه غوښتنې د کیس په اړه د دولت له لوري هیڅ ډول اقدام نه دی ورته سوی. دا میرمن وایي په لارو کې سختې شپې ورځې تیرې کړي او لا هم دا سختۍ پای ته نه دي رسیدلي. سږ کال له افغانستانه په بې ساري توګه په زرګونو کسان اروپایي هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او بېلابېلو نورو هغو ځایونو ته کډوال شول چې د خپل هیواد ورته امن او د ژوند کولو وړ ښکارېدل. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له حکومته غواړي چې خلکو ته د امن ژوند او کار زمینه برابره کړي تر څو په خبره یې د کډوالۍ مخه ونیول سي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا لارې ډېرې خطرناکې ځکه دي چې دلته د ژوندي رسیدو هیڅ تمه نشته. یعنی یا به لاره کې څوک هلاکېږي یا به مړ کېږي او یا به له دې لارو څخه که ژوندی ووته بیا به هلته هم د کډوالۍ په مشکلاتو کې به په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي. حکومت ته پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د امنیت زمینه ورته دلته برابره کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په خبرو بریالي نه شو، خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې له یو لک زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. ښاغلی مجاهد وایي دوی له پاتې افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي. د دوی له لوري ورته ګواښ نسته او په ناقانونه او قاچاقي کډوالیو کې د خپل ژوند نه تریخوي.
اسلامي امارت د کډوالۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کړي دي. موږ اطمینان ورکړي چې څوک باید د ویرې احساس ونه کړي. همدارنګه شپه ورځ زموږ ټول مسؤلین خصوصاً هغه مرګانونه سي تجارتي او مالي او دغه مسایل سره کنټرولوي. هڅه یې کړې ده چې خلکو ته مشغولتیا پیدا سي، د اقتصادي ودې لپاره کار وسي. امنیتي لحاظ وخت خلکو امنیت تامین ده، ستونزه نه ورته او پیغام هم داده چې خلک کډوال نسی که کډوال کیږي دوی ځان سره هم یو نوی ظلم کوي په هیواد سره هم، نو باید کوشش وکړي خپل هیواد نسی او اوسي.
خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین او بنسټونه د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې د ناقانونو لارو کډوالو نه غوښتنه کوي چې په خپل میشت ځایونو کې د کډوالۍ اړوند ادارو سره ځان ثبت کړي. ښاغلی مومن له ټولو هغو بهرنیو هیوادونو چې د کډوالۍ نړیوال کنوانسیون یې لاسلیک کړی غواړي چې افغان کډوالو ته د پناه ورکړي.
غږ مو په هغو مملکتونو باندې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون غړي دي او هغه کنوانسیون یې امضا کړی دی او د هغې کنوانسیون د امضا کولو په نتیجه کې دوی مسؤلیت لري چې هغه کسان چې پناه غواړي چې هغوی ته پناه ورکړي او تعداد د هغو خلکو چې دوی پناه ورکوي هغه تعداد کې اضافه والی راولي، ځکه چې په افغانستان کې حالت بد دی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه په قاچاقي ډول د تللو کسانو ځینې خپرې شوي ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د ایران او ترکیه ترمنځ په مرزونو کې له سختو کړاوونو سره مخ او آن ځینې د قاچاقوړونکو له لوري د پیسو د غوښتلو په بدل کې شکنجه شوي دي. ډیری هغه افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیږي په کښتیو کې د سفرونو پر مهال د ډوبېدو له ګواښونو سره مخ سوي، آن دا چې یو شمېر یې په اوبو کې ډوب او نسوي هم دي. هڅه مو وکړه له افغانستان نورو هیوادونو ته د کډوالو په اړه له اړونده کورنیو او بهرنیو لکه یوناما او آی او ایم ادارو معلومات هم واخلو، خو ونه توانېدو. که څه هم د ناقانونه کډوالو په اړه رسمي شمېرې نسته، خو د کډوالو په برخه کې د ځینو مدیریت کوونکو نړیوالو ادارو د سرچینو د شمېرو له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو له پایله تر دې دمه شاوخوا 1 میلیون افغانان له بېلابېلو قانوني او قاچاقي لارو له افغانستانه وتلي دي.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان دننه د تریاکو پر کاروبار او د دې صنعت پر بیا غوړېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تلوکان سیمې کیسه کوي، چیرته چې د تریاکو د خرڅلاو یو بازار فعال دی او سوداګري آزاد پلور او پیر کوي. د ورځپاڼې په لیکنه دې بازار کې په پلاستیکي کڅوړو کې ځای پر ځای شوي تریاک د فلزي کاسو تر څنګ خرڅلاو ته ایښي او پر دوکانونو هم د طالبانو بیرغونه ځوړندې. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان سعید خوسی په حواله لیکلي چې طالبان به د نشهي توکو کرکیله او کاروبار لمنځه وړي، خو په لیکنه کې راغلي چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې بیا کیسه برعکس ده او بزګرانو ان پر هغو ځمکو کوکنار کرلي چې په خوا یې پکې غنم او جوار کرل. ورځپاڼې کندهار کې د یو شمېر ځایي طالبانو په حواله لیکلي دوی اوس بزګرانو ته ځکه څه نشي ویلی چې د طالبانو حکومت د بزګرو د ملاتړ لپاره نورې لارې چارې نه لري. افغانستان د نړۍ نږدې 90% کې تریاک تولیدوي او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور هم وښوده چې سږ کال د تیر کال پرتله د تریاکو تولید 100% زیات شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو پر وضعیت یوه لیکنه خپره کړې چې د لویدیځ د مرستو د درېدو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د هلمند د ګرشک روغتون وضعیت انځور کړی چې په خبره یې کارکوونکو یې معاشونه نه دي اخیستي او په روغتون کې درمل هم خلاص دي. په لیکنه کې راغلي لویدیځ د طالبانو پر حکومت مرستې درولي، خو د لیکوال په باور د دې بندیزونو بیا هغه ماشومان ورکوي چې د ګرشک په روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله مړه کیږي. ورځپاڼې د شیرین په نوم د هغې مور کې سر اخیستی چې د څلورو ماشومانو سرپرستی ورلغاړې ده او اوس له لوږې سره مخامخ ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د شیرین خاوند 3 کاله مخکې د ماین په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه. هغه د روغتون صفاکار و، خو کله چې د روغتون د کارکوونکو ماشونه ودرېدل هغه په کور شو او وروسته یې د پښې ټپ دې حد ته وشړېده چې هغه یې مړ کړ. شیرین ویلي میړه یې ځکه مړ شو چې دوی درملنې ته پیسې نه درلودې او چا پور هم نه ورکاوه. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اکثره دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي، خو تازه د طالبانو مالیه وزارت اعلان وکړ چې د مامورانو ته به د 3 میاشتو معاش یو ځای ورکړل شي.
پولند خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا ور شي د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي. د پولند صدر اعظم ویلي چې بیلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته واړوي. د راپورونو له مخې د منځني ختیځ او افغانستان تر 2000 زیات کډوال د بیلاروس سرحدي سیمو کې دیره دي او غواړي ځانونه پولند ته ورسوي. سپیو لا ستانګزی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یو راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کنفرانس ته وویل. موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي. موراویتسکی زیاته کړې چې بیلاروس له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د غیر منظم وتلو وروسته له رامنځته شوي کړکېچ ګټه پورته کوي او اوس اروپایي ټولنه له یوې سختې سناریو سره مخ ده. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا او اروپایي ملګرو یې د اګست له 15 تر 1.5 څه باندې 1,40,000 خلک له افغانستانه وایستل. ام دراپورنو لمخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولنډ د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بلاروسی چارواکو څه نه دي ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي وو چې د پولنډ پولې ته نږدې د بلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولنډ ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوشیتد پریس د راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي، د نومبر له 8مې د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولنډ او بلاروس د عسکرو ترمنځ یې سار پاتې دي. په وروستیو 2 ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو ویده پناه غوښتونکی داړي، او په بله ویډیو کې یوه کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې لاغزن سیم لیرې لاړه شي.
Your baby safe. Go away. Your baby safe. Understand?
اروپایي ټولنه وایي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلېږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بلاروس پر رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د عالي په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي، خو دې کړنلارې بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییز کمپاینرې سمیرا حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت بیرونکی او د خپګان وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10000 داخلي بې ځایه سوي سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. د اولمپیک نړیوالو کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خاطر په خپل ټویټر کې کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي، او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو په اړه عکس العمل وښود چې ویلي وو. واشنگتن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري، د آنلاین زده کړو یو نوې شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي چې د دوی شبکه کولی سي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ورپیدا سو؟
په اصل کې ما په اول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کړم وړوکه د خپل کورسونو لپاره چې د خپل کورسونو خلکو ته وړاندې کړم، لیکن چې پم دې باندې مې ریسرچ کوم چې څنګه پلیټ فارم جوړ کړو وړوکه، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تلته مقالې ولولي، هم پکې ژبه ولولي کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولي، هم پکې ساينس او ټیکنالوژي ولولي. داسې پلیټ فارم نه وجود نه درلودو، او هم چن پکې هم فکر خلق پیدا کی کې او سوق دی ډیزاین په فکر کې دی، هم فکر خلق غلطه پیدا کی کې او سوق دی ژبه او شعر او شاعری فکر کې دی، ال تخلق پیدا کی کې سوق کوډینګ کې ویب ډیولاپمنټ کې. هم چنان دیس یو کمیونټی پلیټ فارم نو متاسفانه زه خبر يم چې سوشل میډیا موږ سره غړ پلیټ فارم دی، چې په جمله کې فیسبوک هم دی، یوټیوب هم دی، لیکن دا پلیټ فارمونه دی یو معلومات د لپاره صحیح دی، لیکن چې د سه بنیادی درس پکې وي هغه د لپاره صحیح نه، ځکه چې ته یو ویډیو ګوري هغه څخه بل ویډیو ګوري توجه دې مکمل بزیت تلې وي. په فیسبوک کې هم چنان چې ته به صحیح د دوستان بده وی یا امان فکر دوستان بده وی، لیکن چې متوجه بشي چې شو پکې پوسټ شوی چې ستا به ټول رس خراب کی نو د سه پلیټ فارم ته ضرورت و چې هغه خاص او خاص ها خل د لپاره وي، څوک چې غواړي درس ورکي او څوک چې غواړي نیویشن ولولي او د همدا د لپاره خپل ځان اپډیټ وساتي. نو د سه پلیټ فارم نو ځکه ما دا پلیټ فارم به شروع کو.
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بیکاری ځورېږي، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله سوې ده. اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي. څه فکر کوئ چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي؟
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي. هغه په کوم ادرس باندې زه وایم؟ که چیرې تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړئ، یا ته هغه درسونه هغه سکلز ته وښایئ کوم چې واقعا نن خلکو ضرورت دی، که هغه کوډینګ دی، ویب ډیولپمنګ دی، که هغه انجینیرینګ دی، که هر یو بخش دی په دنیا کې ضرورت دی، نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان ته درس ورکړئ. لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلز چې لازم دی یا هغه دولت طرف نه او یا خپله خلک لاړ شي غول ولي او ځان ته کار پیدا کړي. دویم، افغانستان یو بند ملک دی، یعنی سمندر ته د سسه نه لري، ډېر امکانات د نن بند شوي دي. لیکن د انټرنیټ سره نن سبا چې هر څه په انټرنیټ دی او ټیکنالوژي باندې دي، د افغانستان اقتصادي مشکل ډېر زر حلېدلی شي. څنګه حلېدلی شي؟ هغه یو طریقه فری لانسنګ ده. نن په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.1 بلین فری لانسران دي. د دې معنا دا ده چې 10 کسان یو کس فری لانسر دی، او د دې انډستری قیمت چې دی تقریبا 1.3 تریلیون ډالر دی. او په دنیا کې ډېر فری لانسران په امریکا کې دي، دویم په هندوستان کې دي، دریم فلیپین دی، بیا بنگلادیش او پاکستان دی. که تاسو ولولئ د امریکا تقریبا 15% جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همچن د پاکستان حد نه زیات جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همداسې بنگلادیش. او اوسط ډول باندې یو فری لانسر د سات په سر $40 ګټلی شي. نو ته دا فکر سړی دی وکړي چې افغانستان کې موږ څومره فری لانسران لرو؟ په شمار سل لرو نه؟ نه لرو. الحمدلله د پلیټفارم نه بعد چې موږ کسان ټرین کړي دي، دا خبرې موږ بار بار سوشل میډیا کې کړي دي، فری لانسنګ ډېر مهم دی، نو اوس خلکو ته رجوع کړې ده، یعنی اوس خلکو ته مخه کړې ده. ماشاءالله زه خلک شپېژنم چې د ورځې هم $500 ګټي، د امریکا کې کار کوي، په کاناډا کې کار کوي، $750 ګټي. او دام نه دی چې د فری لانسنګ دا کوم چې ارزښونه دي یا سکلز دي د دې لوستلو تا ته کلونه پکار دي، نه. اصل ته کولی شي په دین یو کال کې ماسټر شي. که غواړې د فتنې شروع کړي، یعنی شپږ میاشتې وخت ورکړه، شپږ میاشتې بعد ته به ډېر ښه حلال رزق کور ته ګټې، که هغه $500 دی که $500 په اسانه ګټلی شي. نو زه مطمئن یم چې یو لرنا صحیح طریقې سره خلکو ته معرفي شي، خلک دلته درسونه ووایي او دا سکل زده کړي. موږ د دې ټولو برخه کورسونه لرو، نو مطمئن یم چې ډېر خلکو به اقتصادي مشکل ته حل شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو دا هڅه به دوام کوي او د خلکو لپاره به د کار زمینه تاسو په دوامداره توګه برابرولی سي؟
زه مطمئن یم چې دا پلیټفارم به بالکل ضرورت دی خلکو ته، ځکه چې دنیا بدلیږي، ټیکنالوژي نوي راځي. او نن سبا مخکې به تا یو بخش لوستی و کافي به ورته و، لیکن نن سبا دا نه دی. نن سبا ته باید مختلف بخشونو کې مهارت لوته وکړې چې کار مخکې ویسي. مثلا ته باید ډیزاین وپیژنې، ته باید انګلیسي باندې بلد اوسې، ته باید په کمپیوټر باندې بلد اوسې، په انټرنیټ باندې بلد اوسې. نو داسې پلیټفارمو ته ډېر زیات ضرورت دی، او امید لرم چې دغه خالیګه چې کوم خصوصا زموږ په ملک کې ده، دا موږ په همدې باندې حل کړو، که هغه د دولت سره ده، که عوامو سره ده، تر څو پوره موږ د ساینس او ټیکنالوژي دوی ته معرفي کړو، انټرنیټ ته معرفي کړو، چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
د یو لرنا په نوم د شبکې له جوړونکي رحمت الله نوروز سره مرکه وچې له ازادي راډیو مو واورېده.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران مینوالو او په خاصه توګه د ورکوښو عزیزانو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن جوړه کړې ده او تاسو ته د اورو. ګران اوریدونکو، ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې د خپلو ورکو سویو دوستانو او خپلوانو لټونه کوي موږ ته رارسېدلي، نو موږ دغه پیغامونه سره راټول کړي او د نن ورځې دغه خپرونې په ترڅ کې یې تاسو ته در اورو. او په دې هیله چې د دغو اوریدونکو ورک سوي عزیزان ژر تر ژره پیدا سي، دغه خپرونه په همدې پیغامونو سره پیلوو. خو تر هغه مخکې باید یوه یادونه وکړم چې په دې اونۍ کې د پیدا سوي دوستانو په هکله کوم پیغام موږ ته نور رسېدلی.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو په درمن اورینونکو رشید الله باور یم. له خوست ولایت ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورک شوی دی. کس ته معلومات کېږي به ماته په دې شمارې زنګ وکړي، صحیح ده؟ 0 5 9 5 9 5 9 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 پنځاویا او صف دوه سوه نوي نه سوه پنځاویا نه سوه پنځاویا ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو ماته زنګ وکړئ او په دې اړه معلومات راکړي. نه سپین تاسو ښه وخت واړم په مخه مخه.
السلام علیکم. د ادبی ولایت واشه د وایو لسوالیا څخه مې زنګ درته ولای. زما یو ورور دی چې ناداره کسه وای تقریبا نه میاشتې کېږي. ګل محمد ممیزی د شاهدي ناکازوی چې لس میاشتې کېږي ناداره کدی. زما دغه د ټلیفون شمېره ده 01 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم عبدالحنان مومن يم له کندهار ولایت سلامونه تر سم مخکې د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدم ته زما یو دوست رقی د سهیل احمد په نوم نو کړی چا سره معلومات وی هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 0 9 8 4 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 3 0 0 د شمیرې تکرار 0 0 0 3 5 3 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم و مسلمانان و عزت کنو زما یورور د صالح محمد په نام ورک سپلار نومې نظر ګل ده په قوم لزید دای چوپان په ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې ورک شو روزی دی دا تیر روزی دی دا نسم روزی پا خلاو نو کچا معلومات ارلاس بکی یا پا زایی کی یا پا کوچی کی یا یوزی شتایی یا یوزی باغوانی یا یوزی لمجایدن و سر اپی یو دایی کی نو پا دوش پیرو دی مست معلومات را کی دی حدیثی نور رو لمبر سی پر ایا نتین نتین دو سپو دیر سنور سو اولس یا سپر اویا نتنزوس شپو دیر تنور سو اولس بل نمبر چې زما د مولوی محمد دیوس په نامه چې دا غاز ما برادر ده سپر اویا ندیر یو اویا تنور سو ننس بیا سپر اویا ندیر یو اویا تنور سو ننس او دریم نمبر امام ارگل احوان په نامه سپر اویا سلیرویس نشپیتا یو سل و دیارلس سپر آیا سلیرویس نشپیتا یو سل و دیارلس که ارچا یا مل یا زندهی یو درق پلات راکی پنزو زر روپی جائزه هم مرکون کهم و باب السلام علیکم پر خدا نسپارم خدا نمالک سلامونه قبول کړئ او ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا 4 کال کېږي د کندهار د ولایت جړید ولسوالۍ د ناجي د کلی د عمر تقریبا اتلس یا نولس کاله دی پتنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکي دی یعنی طالب العلم سبقان وایي او د چالاک او بیدار حالت دی هر مسلمان ورو کې په هکله معلومات لري پر دغه څلور شمېرو د زموږ سره تماس ونیسي 0 1 0 1 1 3 1 2 5 سلام شمېره 0 1 3 1 1 1 2 9 سلام شمېره 0 1 8 2 5 نه تر 2 4 2 5 اری باش مره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2 والسلام احترام د زادی د رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشه
السلام علیکم زه فیض الله انا سم بغلمندی لا تنه اشتراک د خدمه او د ماما دی یو کال کی چې نه درک د نیمه شریف لري د سار نه عبد القیوم دی ولا سکان عمر اللي حل صوت لقاء علم ما بريز ناصر في الدوغ دروش من الاركون في افغان بسين شمرة سفر ازياء جيش وطنزوس سلوش وطنزوس سلوش او اتسالات شمرة سفر اتا ازياء نيوش شكوش فتا سلوش وطنزوس سلوش او روشن شمرة سفر دو ازياء يو اتيا نا اتيا سلوش سو يو اتيا
دوتو سيد محمد بكنارو دوت تايشي قبلو سلوش بنتون ما یو تر دې چې مبارکشان یې ورته د درې چلو خلک کیږي چې تاسو په دې اړه پته یې مونږ ته په دې شمیره زنګوش چې په راوی شپه څلور ما زه یو نوې اته دې ټول شي لري دې تر لاسه کې او مونږ ته زنګو
سلامونه ونه کړي د ازادي رادیو د ادمن ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی دې چې هم اسکم د ادمن کې خلک جګړې په دغه حالت کې ورکسوې 15 کال عمر لري نن مې حضرت لا دی او داود لا کا زوی دی هر مسلمان وروته کې پاره معلومات یې مې له خپل ځاغه وي مهرباني له مخې ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسه 0 1 0 5 2 2 3 3 2 0 5 2 سلام شمیره ده 0 1 3 1 5 9 8 2 5 روشن شمیره ده 0 1 2 9 3 1 2 8 1 8 1 2 5 0 0 دا غني شمیري شمیري زیات کړم 0 1 9 1 10 1 3 طلعت شمیره ده 0 1 10 9 5 8 1 2 3 0 1 15 10 15
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجو له سلی څخه ما وروده محمد شاه کنه ما دا وکاله چې هیڅ کور نه لري تر څو دي کیندیش کاله ما لري تور سین مې نه کته جوان دي د پلان مې هم لمستا خو دې مې شو ځو نیمه دا وڅار یو بل د بل ورو نیمه دا شارې کار شو چې په هغه معلومات لري یا د خپل ما راغاو دي نو لطفا مهرباني د وخت په لاین کې نه دو مسره سما فنسي 0 1 0 5 0 2 0 2 شماره تکراروم 0 1 0 5 0 2 0 2 دا زادي راډیو کارکون څخه دا هیله لري چې ما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه ځای کوم سلام علیکم
شوروره موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو زموږ یو ورځ پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نه څه د ایران څخه نه دلا کړی معلومات نه څه او د مرکه هوازای هم راغلی ده زه زغ غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بل الباس په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات دی نو په دې لمبر دی مست زنګ وی چې پر 2 بیا بیا چې پر 2 بیا 8 15 بیا چې پر 2 بیا 8 بیا و بیا یو ورځ مړه تکراروم بیا چې پر 2 چې پر 2 8 15 چې پر 2 8 و دا د واتس اپ شماره 0 و 0 8 0 9 دری یو پنجا یو دا د واتساپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مسته زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کوم دار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې ونی دی بیا نه د کورن دره کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سره زنګ راوي او څومره لمبر نه دی سپ کړی صفر اوساو یو دیش او پنځوس دنی دی چې سماره بیا صفر اوساو یو دیش او پنځوس دنی دی چې دا غرور دی او ماته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور روز تسلیم کوم.
السلام علیکم. محمد خالق تزابل ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی د پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. دا ازادي راډیو د خمیرې له دې د ازما پیغام نشر کې موږ یو کلیوال د نن عاشو خان د په لاره په باندې د انګوسی د څلور میاشتې کې د کور نه درک شوی دا خپل په چاندا پسې ده په انا واره ماشومان او یو سده د کړي د غسارو ماشام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورته کې په دغه باره کې معلومات په بش مې راځي مرتزان ووي صفر وا یو یو نه یو اتا دوا درې څلور شمعي زړ بیا صفر وا یو یو نه یو اتا دوا درې څلور دا سي د پاخو مشپېڅو کډو په عمر سره د لرګي لګي تللې په شاندا پسې د ځاسي درک نستا د پلار نوم یې روزي خان ده د نوم هاشم خان ده هر مسلمان ورته کې په تاغه د معلومات یې پر دغه شمیره د مستزان ګوي د مسلمانۍ د پاره. السلام.
السلام علیکم. دا د درې درې ورکشه عزیزانو د پروګرام ټولو خوږو ورډونکو ته سلامونه مینه وړاندې کوم. زه خاکسار خوستای مل چنارونو وطن خاص لید څخه دا پیغام پرګدم. زما یو ورک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی د وخت چې لاړ شي ترکیه ته ورسته زنګ له ایران له نیمرو څخه کړی و چې زه دلته یم خو ورسته بیا معلومات نه کیږي څلور کلونو راهیسې که هر چاته په اړه معلومات وي د اسلامي ورورې لمخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکه ونیسئ. د ټلیفون روشن شماره د هم د واتساپ شماره ده صفر اووه سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا د شماره تکرار صفر و دوا نه اته یو اته یو اته یو یعنی صفر و سوه نه ویشت درې وار یو اتیا په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خاکسار خوستای.
ہلو السلام علیکم. دہل مند میں شہر سے منڈل یا پھر درخت ویری دست کلکی نہ درخت پر دو چھ میرا زنگ پر وہ پر سلور نہ سوچ پوچھ پہ تر تو سو آتا نہ سوچ پوچھ پہ تر تو سو آتا ہے پر وہ پر سلور نہ سوچ پوچھ پہ تر تو سو آتا ہے خدا سلام علیکم.
السلام علیکم. زیم عبید الله رحمانی در چین بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولونه یو ان سره خپل پیغامونه نشر کین بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کاډو مزمج کم یو رک ازی شدی تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کور سره نظر کړی کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څه کم دی هغه غنی دی نو غنیجان څکم دی چې باندې تاسو نو کال سره خپل کور نه دره کړی نو مور پلار کورنۍ څکم دا غ ډیر زیات په خپګان ده نو موږ ډیر زیات خوشاله شو کدی خپل ما आवाज او دی ابل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات دی چې مخانه کا زوی دی په دانه ما باندې بل زوی نه لري غنیجان نو هر څه معلومات په دالم باندې د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شې ملګرو 0 3 یو شپاز ات صفر یو دبل صفر یو و یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 او شپارس اتیا سل ولس. ازادي رادیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د لښودو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان له د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلی او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورک دی شل کاله مخکې خو ما کوششتونه وکړله در پنجشیره در کابله در پروانه د هغه وخت ورک شوي د طالبانو تېره دوره دورانېدو په حال کښې شوه. نو بیا دی مسنه درکه شو، خو موږ ته دا احوال راغلی چې شهید شوی دی، خو اوس یې فیسبوک یا نیټ ته عکس ورکول شوی وو، خو ژوندی دی. وخت یې په زندانو کښې تېر کړی چې په هر زندان کښې خو ادرس یې د پنشیر ورسره لیکلی وو، خو اوس خیره. هغه کومې نشانې دي زه تکراروم په دې پیغامو کښې، خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وي، دا فیسبوک یا نیټ خرځوي کار نه کوي چې د کومو مجاهدینو یا د کومو مسافرینو سره د وسیع د اصحابو لاسلیک کړی دی. نو تقریبا په عمر درې څلوېښت کلن یا څلوېښت کلن معلومېږي، دغه ونه عمر لري، اصحابو لاسلیک کړی دی. په دا راست د پزې سره سیده د راسته ورېږې په بیر کښې داسې سیده لیکه لري، پر دا پزې پر نرمک سربېره کوچنی داغ لري، د برېتو پر مابین باندې یې داسې بېش نرۍ لکه پوس چې معلومېږي، دغه نشانې دي. د دا اصحاب کار نه کوي، ویډیوګانې ډېرې خپرې شوي دي، در هره ځای تللي دي، خو هر ځای نت یا دا ویډیو د نس د لارې نه رسېږي. دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما غږ هر مسلمان ورور اوري، د هر چا سره په عادي وطن کښې اوسېږي یا په کوڅو کښې ګرځي په وتاکو کښې ګرځي، زما لمبر ته دې زنګ ووایي، که دغه زما ټېلېفون شمېره ده. د خدای په خاطر، د بشر او د انسانیت په خاطر دې ما ته په دا لمبر زنګ ووایي، ما ته دې چا د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره وي ما ته دې زنګ ووایي، بیا د خبره سره وکړو، ادرس به را کړي، بیا به زه خپل تصمیم ونیسم. د خیره د ده د تګ یا د مسافرۍ په اړه معلومات را ته ثبوت شي، یا زه د خیر ارزی چې وي زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټېلېفون شمېره ده، ښه په کره کره دې تکرار کړم: 0 50 19 900. بیا دې تکرار کړم: 0 50 19 900. کور ودان نن پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله رجل من و سلمان که باید تو در پیغام دید از ما وزیز چی پر کابل که نادره کشوه در سید کلا پر نامه در نایم پر کرزه در بابا جی در این فیل و شدون که دید که هر مومن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندیخانه کښې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي هغه وصبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېر پریشانه ده، د مهربانۍ د مخې دې په دغه شمېرو زنګ وهي: 0 5 3 4 3 4 4. بله شمېره تکرارم: 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ورک دی هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژني ورسره وي کولی شي پر دغه شمېره باندې زما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او که چا سره وي زما سره دې په دغه نمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0508 15 6 0 9 22 پر دغه شمېره زما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشردو سم د هلمند ولایت سره په تماس کې يم. زموږ د کاکا زی د لاس ولا کال نه سره راکې دي نن د وجې له پلان نه خپله بدات بل کا دي چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده شمیرا اړي کوي چې څه پر وای څه پر ات درې څه پر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د جادر ته چکاروم څه پر وای څه پر ات جیر سوارلس پنځه پنځه. ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ سلام په نشر کې و سلام په احترام ښه په امان.
درنو اوریدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې د خپل وروکوسیو عزیزانو په حق لمو معلومات پکې راکړي. تاسو بیا هم خپل ژغونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې سب کړئ. موږ تاسو ژغیس پیغامونه هرو مرو خبرو. د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته خوشاله ژوند او ښه چارې غواړم. په مخ مو شه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چلور دری شپک یاو یاوری بیاویم سفر و سفر سفر دو و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگده سفر سفر چلور دو سفر دو دو یاو یاو دو چلور یاو یاو پینزه
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ